السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور ناتر 15 بجو په دې خبرونه کې ز منور شاه ستاسو قربایم د دې غړې په اول نیمای کې درته یو ښکاره ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې د موسیقي هفتوار خبرونه سندره جادوګری اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. یونیسف ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جنکو خونځي زر تر زر خلاص کړل شي او ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د زیاتو ضروري مرستو په نتر لاسه کېدو خواشینی ښودلې ده. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوې ده. د ضلع ډیپټي کمشنر ریحان ګل خټک نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د فروری له 14 پیل شوې دې کمپاین کې به د ضلع صد پاسه 1,20,000 هغو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان د مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. نوموړي پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه یو ویډیو پیغام کې وویل چې خلک د خپلو بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول د نورو ستونزو له هوارولو سره نه تړي.
بعض خلق وای چې را مونږ ته کمپنسیشن نه ملاو یا داسې دی اسی دی او پولیو کتر نه ورکړي زه تاسو دا اپیل کوم خپل مشرانو ته کشرانو ته سیول سوسایټي ته او میډیا ته د مونږ سمه ځینې وار خلک چې دا پولیو ډېر خطرناک مرض دی مهرباني وکړو خپل ټولو بچو ته دا کتر ورکړو زمونږ پولیو ټیمونو سره بھرپور تعاون وکړو.
ریحان ګل خټک په وینا د دې کمپاین لپاره شپږ سو یو ټیمونه جوړ کړ شو د امنیت لپاره هم کوټل اقدامات شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوې چې په تیر 2022 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو شل کیسونه ریپورت شوې او اول لسی واځي په شمالي وزیرستان کې دي. د پولیو نور دوه کیسونه په لکه مارواته او یو په جنوبي وزیرستان کې ریپورت شوې ده. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې وسلوالو نن سهار یو پولیس افسر وجلې ده. د دوکۍ ضلع د پولیسو مشر سید صبور آغا مشال ریډیو ته وویل پیخه هغه مهال شوې چې پولیسو د غشت پر مهال یو مشکوک گاډۍ ودراوه چې په کې سورو کسانو په پولیسو ډزې وکړې او په نتیجه کې یې ایس آی محمد سلیم په موقع وجل شو. صبور آغا همداراز وویل له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې وسلوال غلو ځکه چې د تېختې پر مهال ترې د پیخې په ځای کې سورلس شمسي شیشې او یو کلاشنکوف هم پاتې شوې. د نوموړي په وینا د وجل شوی پولیس والا تعلق د خیبر پښتونخوا سره ده. د برید وروسته ګڼ شمیر پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلي او پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه د برید ځمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا تور پورې کړی چې د ملک روانو حالاتو ذمہوار د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیو سرګندونې د فروری په 12مه په ټویټر پاڼه خبرې کړې دي. عمران خان ویلي چې د خپل واکمنۍ پر مهال تر هغه وخت هیڅ فیصله نشو کولای چې د پوینا جنرال قمر جاوید باجوا به منځوري نه ورکړي. عمران خان زیاته کړې چې د حکومت د جنرال قمر جاوید باجوا په امر ختم کړل شوی. بلخوا د پاکستان پوز لا لوړاندې د عمران خان دا ډول تورن رد کړی دي. پوز وايي دوی په سیاست کې لاسوهنه نه کوي او په کار د چ سیاستوال هم په سیاست کې د یادې ادارې لخ کې لولو ډاډ وکړي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یونیسیار ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د جنکو خونځي زر تر زره خلاص کړل شي. دا خبره د یادې ادارې د ایشیا پیسیفیک څنګه د فروری په 12مه په ټویټر لیکلې ده. دوی زیاته کړې په کار ده چې هیڅوک په هیڅ حالت کې لزدا کړو به برخې نشي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا په دې اړه لا هم څه خبرګون نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان واک تر لاسه کړی او له هغې راهیسې یې له شپږم ټولګي پورته د جنکو ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې دي. ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو په نه رسیدو خواشینی ښودلې ده. دا خبره د ملګرو ملتونو د بیړنیو بشري مرستو د څانګې مشر مارټن ګریفیتس د فروری په 12مه په داسې وخت کې کړې چې په شام او ترکیه کې د زلزلې له وجې د مړو شوو کسانو شمیر له 1,000 وختې دی. یادې ادارې ویل چې د فروری په 6مه د راغلي زلزلې له وجې د مړو شمیر ښکاري داسې چې نور هم زیات شي. د ملګرو ملتونو مرستندویا کاروان د ترکیه له د شام شمال لویدیس تر رسیدلې خو مارټن ګریفیتس ویلي چې تر دې لا ډېر مرستو ته اړتیا ده. د پوینا زلزلې ملیونونه خلک متاثره کړي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ ټاکل شوی د پاکستان سوپر لیگ په نوم د کرکټ ټورنمنت لنن څخه په ملتان کې پیل شي. د دې سیالیو لومړی لوب به د ملتان سلطانز او لاهور قلندرز لوبډلو ترمنځ کیږي. ټاکل شوی چې د یادو سیالیو پایل لوب به د مارچ په 19 تر سره کیږي. دا د پاکستان سوپر لیگ اتمه اتلولي د چشپګ لوبډالي پکې برخه اخلي. د 2022 کال د اتلولي په پایل لوب کې لاهور قلندرز ملتان سلطانز ته ماته ورکړې و. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا ویلي چې د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه هغه سړی دی چې د تیر حکومت ختمولو کې لاس لري. نوموړي همداراز اتور لګولې دی چې جنرال قمر جاوید باجوه د موجوده سیاسي او اقتصادي بدحالۍ ذمہوار هم دی. عمران خان له دې وړاندې خپل پلویانو ته په بیا بیا د هغه د حکومت رانسکورولو په لړ کې د بهرني سازش بیانیې وړاندې کړې وه. سیلونکو وای د عمران خان بیانونه په خوا هم سم نه و او هم سم نه دي، خو غواړي چې په ولس کې د خپل مقبولیت برقرار ساتلو لپاره نوي بیانونه جاری کړي. په دې حقله تفصیل د غلام غوث ریپورت کې اورو چې د عمران خان د هغه ویډیووي وینا په غږ پیلېږي.
مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا.
دا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی چې په یو تازه ویډیوي وینا کې د پوز په پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه د هغه د حکومت د رانسکورولو تور پوری کوي. عمران خان دا هم ویلي دي چې د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوه دی. د پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټوئیټر پاڼه باندې د عمران خان په یو ویډیووي وینا کې هغه وایي چې دا هغه په حکومت کې ټول واک اختیار د پوز د مشر سره وو.
جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی، سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے.
کوم اختیارات چې د جنرال باجوه سره وو نو هغه د باچا پرنګ پټول هر سواک اختیار لرلو او ټولی پیسلې د هغه وی د حکومت کار به هله کېدلو تر سوچ به هغه ویل چې او دا کار سم دی.
ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوه فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے.
په یو بل ویډیوي ټوټه کې عمران خان وایي د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوه دی چې دا هغه د حکومت د ړنګولو فیصله یې کړې و.
کې آج جدر پاکستان کھڑا ہے ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے. عمران بڑا خطرناک ہے.
نن چې پاکستان چرته ولاړ دی نو ذمہواری هغه سړی دی چې د حکومت راغورځولو فیصله یې کړې وه او ویلي وو چې عمران خان ډیر خطرناک دی، لیکن د هغه پریکړې سره چې کومه تباهي راغلی ده نو قوم د هغې بوج برداشت کوي او تپوس والا څوک نشته چې د سرنګ دا فیصله کړې وه. یاد دی وی چې تیر کال په قومي اسمبلی کې د هغه وخت په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د لاري د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او د شاباز شریف په مشرۍ نوې ایتیادی حکومت جوړ شوی وو. خو هغه وخت عمران خان خپل پلویانو ته ویلی وو چې د یو بهرني سازش د لاري د هغه حکومت رانسکور شوی دی، خو اوس پښتنه دا ده چې د عمران خان د بهرني سازش هغه خبره سمه وه او کنه اوس دا نوې خبره یې سمه ده چې ګنی د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه عمران خان د واک نه لري کړی وو. د دې پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه په خوا صحیح او نه اوس صحیح دی، او هغه له پکار دی اقتدار چې په هر طریقې که په هغه کې هر څه کیږي هغه دی وشي، او لوام چې ټیک تا خلک ورپسې دی او دا خلک چې ورپسې دی نو دی کې یا سیاسي شعور نشته او یا دی چې کوم دی نو پلو مسلو نه خبر نه دی، او دا خبر ډیر ښکارا شو چې هغه کوشش دا کو چې باجوه لري کی د باجوه د ترمنځ جګړه وا د کوشش دا کو چې باجوه لري کی او خپل مرزه د پوه سر لخر راولي چې غزايره خبره ده چې هغه په زمیدو
خبره. علي شینون کې لحاظ علي وایي که څه هم د حکومت په دوران کې د عمران خان حکومت د بیلابیلو ناکامو سره مخ و، خو عمران خان د داسې بیانونو د لارې په خپل مقبولیت برقرار ساتلو کې بریا ترلاسه کړې ده.
عمران خان اول د امریکای خلاف او بیا ورپسې د باجوه خلاف چې کوم نقطه وا هغه خپل کړل، هغه لري چې عمران خان سره په ماضي کې او اوس هم د یوټرن زغستې خود خپل ورکر دننه هغه د خپل مقبولیت پیمانه برقرار ساتلی ده. د دې وجنه عمران خان سپ ته پته ولګیدل چې د کارکردګۍ په بنیاد باندې خو زه د عوامو نه ووټ نشم غوښتې، نو په کار دا چې د عوامو دننه د پاتې کېدو لپاره او د راتلونکو انتخاباتو کې د کامیابیدو لپاره یو مقبول ناره په کار ده، او د هغې لپاره هغه دې وخت کې د اسټابلیشمنت خلاف او ورسره د دین مخکې د امریکای خلاف دغه آوازونه وکړل او د عوامو دننه دا ناره د مخکې نه مقبولې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب اعلی وزیرانو د دوو صوبو صوبایي اسمبلیان هم تحلیل کړي دي. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه وایي را روان عام انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې د روان کال په اخر کې په خپل وخت کېږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت په خوانی وزیر اعلی محمود خان ویلي د ګڼ شمیر ستونزو باوجود یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. نو موړي دا څرګندونه د صوبې حکومت د ختمېدو وروسته په لومړی وار په سواد کې د ګوند جلسې ته په وینا کې کړی دی. هغه ویلي د ترسره کړو خدمتونو ګټې به یې د صوبې ټول ولس ته رسیږي، خو د سوات یو شمیر کسانو بیا له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پخواني وزیر اعلی محمود خان دا ادعا رد کړې دي. دوی تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت پراخې درغلې کړې دي او په کار ده چې د عامو انتخاباتو نه وړاندې یې احتساب وشي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګور نشاد چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو کارکونانو د خیبر پښتونخوا پوخانی وزیر اعلی محمود خان ته هرکلی وکړو. محمود خان لپاره جوړ کړی شوی جلسې ته وروسته هغه خپل وینا کول چې د سوات ولست د حکومت د سلورو کالو کارکردګي بیانوم. دوی جلسې ته وویل
د سلور نیم کارا چې کوم حکومتو کو او په کوم حالاتو کې ما حکومتو کو لول فټاوا داغے مر جرو یونیم کال پاگے کے ماں تیر کو دو کالا بیا کوئٹ را گئے تاوستا پتوا دا اللہ دادا طرف یو امتحانو اغم تاس وقتو چلک بسا واغستو نو وفاقی حکومت رن لار او داغے نا بعد بیا پخے پر پختونخوا کے سیلاب را گئے. دا سنو نیم کالا ما دا دے خلقو دا پارا دا دے عوام دا پارا محنت کرے او داغے سمرات تاوستا ملاوی کی یوازی پسوات ملکن ڈیویجن کی نا ان شاء الله دا پورا په خیبر پختونخوا کې دا سمرات د ټولو پختونونو د ملاوي کې ان شاء الله.
محمود خان زیاته کړه چې په مرکز کې د هغوی د پارټي حکومت لو سره مرکزی حکومت د صوبې پټ وترولو چې ور سره صوبا د مالی مشکلات سره مخ شو.
د خلکو تر اوسه پورې 280 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا نه ولې نه ورغی او چې کله ته پته وا چې مونږ به د اسمبلی ماتو نو دوه خر نه ترانچ مترو اغم نه راغله کو چیکر منګا اسمبلی نه ما دګری داغه نه پاتې پیسې اور کړی داخله پکه مخله باندې خبره کړي.
بل خو ته سواد پاس ظلمی او عام خلق وای چې پاکستان تحریک انصاف د کرپشن په ضد او د انصاف لپاره اوټ اغسته وو. دوی تور لګوي چې د پارټای صوبای ممبرانو او وزیرانو ټګی برګی کړي لومبای دی هغوی احتساب وشي ورسته د ټاکنې وکړي شي. د وشو مټیتال اوسیدونکو انور سرپراز چې منګوره کې روزګار کوي وای
اوس دا ویل غواړم چې مطلب کم اس کم د احتساب دی وشي په دې وجه دی چې سبا لکه مونږ باندې نور داسې حکمران راشي بل کسان راشي که دوی ته اوس موقع ورکړی شي نو دا به مونږ د ډېر یو غټ مسله به جوړي. سبا بل یو کس سړی به کرپشن کوي بل ورځ بل سړی به ایم پی ایم این اے منسٹر به کرپشن کوي خو دا لازمن پکار دی چې مطلب په دې باندې احتساب وشي.
یو بل زلمی پزل واحد وای چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته د بدلون لپاره اوټ ورکړو خو دا غوی په وینا یا د پارټۍ په دغه کې پاتې راغلي.
په دې صبح کې مونږ د پی ټی آی له اوټ ورکو چې بدلون راولي هغه الټه چا کسان هغه چې هغه سره لس زر روپو درک نو هغه اوس عرب پتیان شوی دی اسمه کې هغه ست دی کمرشل ایریا کې په کالام په موډن په هر ځایونو کې چې هغه خپل هغه روپۍ هلته دی صوبې کم خزانه اوس صبح په 1100 عرب روپو قرضدار شوی نو موږ غواړو چې د دې احتساب وشي چې دا روپۍ دې کم ځای نه دی او دا خزانه خالی کړی دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، پخوانی صوبائی وزیر ډاکټر امجد، د ضلع سوات پخوانی د ترقیاتی کارونو مشر او صوبائی اسمبلی غړي په ضلع کې دغه جلسې کې ویل چې دوی هر قسمه احتساب ته تیار دي او خپل اساسي قوم ته برسیره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د تحقیقات وفاقي ادارې یا اف ای ای ته ویلي چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تیر شوی د خزانه وفاقي وزیر شوکت عزیز ونیسي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله په کراچۍ کې رسنیو ته ویلي چې د تحقیقات وفاقي ادارې د شوکت عزیز په اړه پلټنې سر ته رسولي او په کار د شغه ته سزا ورکړل شي. نوموړي تور پورې کې چې شوکت عزیز د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی وو. د شوکت عزیز لخوا په دې اړه تازه خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو دوه ورځې وړاندې دا تورونه رد کړي وو. نیاز علي خان په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د پروري په 12مه په کراچۍ کې د خبري غونډې په محل وویل چې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره اف ای ای ته اجازه ورکړې دي. شوکت ترین د عمران خان په وینا داسې کار کړي چې پاکستان ته زیان ورسوي. د هغه خلاف د اف ای ای تحقیقات مکمل شوې دي
او اف ای ای نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے.
دی وای چې اف ای ای د هغه د نیولو اجازه غوښتي وا چې حکومت ته اجازت ورکړې دي. د ملک ته اقتصاد د خرابولو لپاره عمران خان د شوکت ترین په څیر سړې کارولې او شوکت ترین یو داسې اقدام هم وکړو چې په ممکنه توګه تی پاکستان ته زیان رسیدو. د شوکت ترین په ضد د ایپای پلټنی بشپړ شوې دي. شوکت ترین ته باید سزا ورکړې شي
او انکو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے.
درانا ثنا اللہ د تازه خبرو په جواب کې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین سندي ویلي خود ور جوړاندی په کراچۍ کې د یو خبري غونډې په محل شوکت ترین د حکومت دا تورونه رد کړی دي. شوکت ترین په خپل خبرو کې ویلي دی وای چې شوکت ترین قدار نه دی. په سیاسي، اقتصادي او امنیتی حالاتو د خلکو سوچ او فکر بیل بیل وی. کڅوک بیل فکر لري نو هغه قدار شو. زمون حکومت چې د IMF سره د شپږم پروګرام په اړه کوم تړون کړي وو نو هغه وخت د PDM مشرانو ویل چې د هیواد سودای وکړه نو بیا خو چا د دوی په ضد د غداري تورونه نه دی پوری کړي. باید چې د غداري تورونو لګولو دا لړۍ ودرولې شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر او د سن صوبے مشر علی زیدی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې شوکت ترین قصور دادې چې هغه د عمران خان سره په کله کې ولاړ دی. په دې هیواد کې څوک چې د عمران خان سره ولاړ دی دی حکومت ته هغه سازش کاری. لدی وړاندې موجوده حکومت لخوا د تحریک انصاف د غړو د نیولو پر لپسې لړۍ روانه ده. دوی دی د شوکت ترین د نیولو خپل شوق هم پوره کړی. د پاکستان د کورونو چار وزیر رانا ثنا الله د خبرې په داسې حال کې کړي چې لدی وړاندې وفاقی تحقیقاتی اداری یا اف ای ای د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره د کورنو چارو له وزارت څخه اجازت غوښته وو چې د پیسو نړیوال صندوق سره د معاهده په ختمولو کې د هغه د رول په تور ونیول شي. تیر کال په اگست کې د شوکت ترین لخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا د هغه وخت د خزانه وزیرانو سره په ټلیفون شوی خبرې مخې ته راغلی وي چې بیا د پی ډی ایم موجوده حکومت دغه یو سازش بلل وو او په شوکت ترینی تور پورې کړی وو چې هغه غوښتل چې د هیواد ملي ګټې او امنیت ته زیان ورسوي. مرکزی حکومت د شوکت ترین د یادو خبرو یا آډیو لیک د تحقیقاتو لپاره اف ای ای ته استولې وو. رانا ثنا الله ویلي چې د عمران خان په ضد هم پلټنې روانې دي او د هغه د نیولو وخت په ډیر زر راورسیږي. رانا ثنا الله ویلي چې عمران خان لتیر وو اتو میاشتو راهیسې په منظمه توګه هڅې کوي چې پاکستان کې سیاسي کړکېچ سره اقتصادي ګډوډي راشي او هیواد ته زیان ورسیږي. د خبري غونډې په محال د کورنو چار وزیر رانا ثنا الله ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په هیواد کې د ترهګرۍ نوې څپه راغلې ده. ټولی امنیتی او قانون پیل کون کی اداری حکومت پدی اڑا پورا تیاری لری او مونگ بعد ترہگرو مخونی سو.
ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے.
دی وای چی بتیر وختونو کی لترہگرو سرا د خبر اترو دلاری د سولی تجربہ ناکام شوی دا او کومی خبر اتری چی شوی بی لبد مرغا تر وسه کوم خنی تجا مختنه دراغلی نو پراتون کی کی د ترہگرو سرا دا ډول د خبرو اترو امکان نشته.
مذاکرات کا تو کوئی امکان نہیں ہے.
رانا ثناء اللہ ویلی چې د فروری په 12 د بلوچستان په گوادر او سند په کراچی کې د امن او امان په اړه هم خبرې غونډې کړي. د دواړو صوبو پولیسو نورو امنیتی چارواکو زموږ سره د چینایي او نورو بهرنو وګړو د تحفظ لپاره خپل پروګرام شریک کړي او هیله لرو چې بهرنی وګړو ته به بشپړ ډول تحفظ ورکړي شي. رانا ثناء اللہ د چینایي وګړو ترڅنګ نور بهرنی وګړو ته د امنیت په اړه خبرې په داسې حال کې کړي چې تیرہ میاشت د پیښور په پولیس لائن جماعت کې د 14 رستو د پاکستان د کورونو چارو وزارت ټولو صوبو چیف سیکرٹری پولیسو او نور امنیتی ادارو ته یو خط لیکلی وو چې پکې ویلې شوی وو چې د ترهګرو لخوا په پاکستان کې موجود بهرني وګړي په نخښه کولو خطر ده. نو د بهرني وګړو د امنیت لپاره دی سخت ګامونه واخیستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو له 9 تر 10 له 11 تر 12 او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې پرون د بنو ولسی پاسون غونډه کې ویناوال وویل چې پښتون میشته سیمو کې د وسایلو خپل اختیار غواړي او له حکومت غوښتنه کوي چې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخنیوي وکړي. د غونډې مشرانو خپل ویناو کې همداراز وویل چې پښتانه جنگونو ډیر وځپل، نور د پښتنو په سیمو ناامنۍ او جنگونه نشي زغملی. د ولسی پاسونونو دا لړۍ په داسې حال کې پیل شوی چې د 13 سمودې راهیسې د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ترهګر بریدونه شوي او ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخته. بلخوا د وزیر اعلی شهباز شریف په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت او پوځ ویلې د صوبایي حکومتونو سره په همکارۍ باندې ناامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخنیوي کوي. د بنو ولسی پاسون د پرونی غونډې تفصیل د عمر وزیر رپورټ کوي.
یاد پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې وشو چې پکې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، وکیلانو او عامو خلکو ګډون درلود. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې ریاست د قانونو د وسایلو، تاریخ، ژبې او افرادو د تحفظ ذمه وار دی، خو دوی تور پورې کړ چې پښتانه یې په جنگونو کې ښکېل کړي.
ترهاګری یا په دې خاور جنگ په دې کې یو اړخ ته د دنیا نه وړې منصوبې دي، بل طرف ته د خان غفلت هم دی. لکه خپل خان ته هم بتن سو افرادی قوت او معاشی قوت دا به مونږ نه ورکو چاته. هر هغه قوت چې دا خاور ته جنگ راوړي، دا غي برخه جوړدل، یا هو ته پته ورکول، یا هو ته پیسې ورکول، یا هو ته جاسوسي کول، دا د وطن ته بدبختی راوړي. دغه نه به هم خپل خان ته کلارو. البته په دې کې هیڅ شک نشته لای چې دا پالیسیانې دا د پښتون کام نه دی، دا بیرونی دی. خو د تحفظ د پاره به اتحاد او احتیاط دا کول غواړي.
پاسون کې راغونډ شو ته د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې پښتانو ته د آئین لاندې پر خپلو وسایلو خپل اختیار ورکړي. ویناوالو غوښتنه وکړه چې حکومت د ترهګرۍ او وسلوالو د بیا منظم کېدو مخه ونیسي.
پښتونخوا پیدا
د بنو لسی پاسون پاړه د غلطه انتظامی او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون په ټولو سیمو کې وسلوالو زید عملیات دوام لري. د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وزیرستان گیس نه به ځایي خلکو ته پوره برخه ورکوي او دې لړ کې سروې پیل شوې. لسیمې مشرانو سره یې هم جرګې روانې دي. په دې وروستیو کې د وسلوالو تازه بریدونو او نام نه زید په سواد، بونیر، دیر، بجاوړ، پېښور، لکی مروت او نورو سیمو کې ولسی پاسونونه شوي چې وروستۍ تازه په تیرو څو ورځو کې مومن قبایلي ضلعه کې شوې وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د یورپی ټولنې ځانګړی استاذ توماس نیکلسن وای په کابل کې امنیتی حالت د اندېښنې وړ دی. هغه په هند کې له یو ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو ډلو لپاره یو پټ ځای بدل شوی دی. ملګرو ملتونو هم ویلي داعش غواړي په کابل کې د چین، ایران او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. که څه هم طالبانو د نړیوالو د ورستیو سرګندونو ته ځواب نه دی ویلې، خو له دې مخکې یې په وار وار دا ډول اندېښنې رد کړي چې ګنی په افغانستان کې وسلوالې ډلې پټنځایونه لري او له دې هېواد بهر هېوادونو ته کوم ګواښونه شته. په دې هکله تفصیل د امید ظاهر مل په ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د دې هېواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي. توماس نیکلسن چې په هند کې له ویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي د افغانستان وضعیت د نن نه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی.
لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیک توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صدرولو سره د بشري حقونو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبریالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې د ننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پوړ اچ ار واکې له شمیر تر هغه ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي. وای افغانستان اوس مهال د ډیرو تر هغه سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلسن په کابل کې د روسیې، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای اند طالبانو په کورنۍ چارو وزارت کې دنه شو یو بریدونو ته اشاره وای. په کابل کې دنه یو جدي امنیتي ګواخ موجود دی.
زما پان که موږ ځینو حقایقو ته وګورو، د راتلونکي په اړه ډېر څه نشو ویلی. موږ په کابل کې د القاعده مشر ولید، ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي. ګورو چې ټي ټي پي پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیښې په نورو ګاونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغو له دې وضعیت نشي وتلی چې څو اوسنی حالت بدل نه کړي. هغه حالت چې پخوا به هم پکې ځینو جهادي او وسلوالو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هیت بیان منی چې ګنې د افغانستان وضعیت دې تر دې کې خراب وي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل
موږ دا خبره راټوو دلته هیڅ ته اجازه نشته چې وایي بهرنی په افغانستان کې مسله شتون ولري. اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاور چا پوران دي استعمال کوي او تل تهدید جوړ کړي.
د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکلسن دا سمحال د افغانستان د داخلي امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې د پنځشنبې په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لامنځوي کولو په خاطر خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنځشنبې په ورځ شوې غونډه کې یو شمېر هیوادونو استاذو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه هم خبردار ورکړ.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر ریحان ګل خټک نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې له نن څخه پیل شوی د کمپاین کې به د ضلع څخه د پاسه 1,200,000 هغو ماشومانو ته د پولیو یا ګزند د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. په تیر 2020 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو شل کیسونه ریپورت شوي چې واځي ولسی په شمالي وزیرستان کې د پولیو نور دوه کیسونه په لکه مروته او جنوبي وزیرستان کې ریپورت شوي. د بلوچستان په دوکې سیمه کې وسلوالو نن سهار یو پولیس افسر وجلې. د دوکې ضلع د پولیسو مشر سید صبور آغا مشالې لوتو ویل دا پیخه مهال شوه چې پولیسو د غش پر مهال یو مشکو گاډه ودروه او په کیس ورو کسانو په پولیسو دازي وکړي چې په نتیجه کې ای ایس ای محمد سلیم په موقع وجل شوه. تر اوسه د دې بریډ ذمہواری چا په غاړه نه اخیسته. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا تور پورې کړی چې د ملک روانو حالاتو ذمہوار د پوز په خوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیو سرګندونه پرون په ټوئیټر پاڼه خبرې کړې دي. بلخو د پاکستان د پوز د اماړي کو څنګه آی ایس پی آر لاله وړاندې د عمران خان دا ډول تورنه په وار وار رد کړې دي. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یونیسیار ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جنکو خونځي زر تر زر خلاص کړل شي. دا خبره د یادې ادارې د ایشیا پیسیفیک څنګه پرون په ټوئیټر لیکلې ده. دوی زیاته کړې په کار ده چې هیڅوک په هیڅ حالت کې لزده کړو به برخې نشي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا په دې اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. او ملګرو ملتونو د شام د جګړې ځپلو سیمو لپاره د زیاتو ضروري مرستو په نه رسیدو خواشینی ښودلې. دا خبره د ملګرو ملتونو د بیړنیو بشري مرستو څانګې مشر مارټن ګریفیتس پرون په داسې وخت کې کړې چې په شام او ترکیه کې د زلزلې له وجې د مړو شمیر له 1,500 او وخته دی او نور 40 میلیونه خلک متاثر کړي دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید. تاسو ته یو وار بیا دغه د ټایم اصلاح حکومت د وخت په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې 2 منټه د پاسه 3:30 بجې دي. او اوسترته د ژمنې سره سم د موسیقي هفتوار خبرونه سندرې جادوګری وړاندې کوو. د دې ونې په خبرونه کې د پیښور د یو ځوان او پیجندلې سندرغاړي ګل اکبر راهي د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځنې مشهورې سندرې اورو. دا خبرونه هرونه تاسو لپاره هارون بچا جوړوي.
سلیم شایز هارون بچای موردن کو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درتراوړي. د دیونه په خبرونه کې د پیښور د یو پیژندلی او ځوان سندرغاړي ګل اکبر راهي د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځنې سندری یورو. راهي د وی هنري کورنۍ د پلار او هم یو ماما پښتنو ته یو وګدمو ده سندری ویلې دي. راهي د هنر په میدان کې د خپل هڅو په دوام یو شمیر اډیو البمونه او پرستاو کې د خپل یوټیوب چینل لپاره سندری جوړ کړې دي. د نوموړي تر خبرو مخکې د سندری اورو.
بس تیرا زا اوس خو میار شا کنا زماده زما د خوږ زړګي قرار شکنا بس تیرا زا اوس خو مې یار شکنا زما د خوږ زړګي قرار شکنا بس تیرا زا ما پیتړلی د شرطونه نزما ستا سودا مالتا ما پیتړلی شرطنا نظم ستا سودا مالتا ننچیو نسم او دی درونا نظم ستا سودا مالتا Yeah. کلیه یوی شپیت سر شکنا زما دا خوک زرگی قرار شکنا پس دیر ازا اس خومی یار شکنا زمد خوب زڑگی قرار شک کرنا بس تیرا زار جانانا بھول گخیار شکنا زما دا خوب زڑگی قرار شکنا بس تیرا زا اس خو میں یار شکنا زما دا خوب زڑگی قرار شکنا بس تیرا زا ما پی تڑیلی
د ګل اکبر راہی په غږ مو سندره واوري دا د خپل کلی او کورنۍ د مشرانو هنرمندانو په اړه معلومات راکوي. راہی وایي وړو کې و چې له موسیقي سره مینه پیدا شو او د خپل پلار په هڅونه د هغې زده کړې پیل کړې. نوموړی زیاتوي د سکول رسمي زده کړې ترې نیمګړې پاتې شوې خو په پښتو سربیره اردو پنجابي او سرایکي ژبې لوستلې او هم پکې لیک کولی شي.
پېښور کې ډېر کارونه رنګ روډ ډېر کارونه تا محمد ګړې دا نکلې دي دا وخت په زمو مریره د 31 32 بجې زمو وارث شیخ شه د اکبر الله دوبه تقریبا 150 سال هغه دفن کړو. ډېر تمونه مشهور دي زمو د وارث او هغه مشهور غزل دا چې ستا په جدای کې تیر بشي وختونه مینې د ملنګ کرم غواړه مخېرونه دا دغه شری د جون خو یو کاروان دی روان دی روان دی سړی ته ګران دی ګران دی ګران دا خاطر سی په غزل ډیر ویلې وې ستا د خولي مخشمه چمړ شولا جوړه په محفل کې تورش پښولا. تقریبا زه د 10 سالو ما ورکوټه ما غزل به مې اورې دي د خیال سی غزل به مې ډیر اورې دي احمد ګل ماما دا وی غزل به اورې دي عادت الله شو دا وی سی هغه غزل به مې اورې دي فن سره مې ډیر انتهایی مینه پیدا شوه. مونبانی بیاواری شپ شپ باندې نه کو یارو ته مرور ذکر مې کوله 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 لاوسه مې ذکر کوجی ما خو تعلیم بس نه هم لسمه پورې مې ویلې خو غم داسې سمسله را لچ دی مې پرې خو اردو پښتو او پنجابي سراکي فارسي شکر دې نکلم شم او ویلم شم.
Thank you.
سندرغاړی ګل اکبر راہی وای د موسیقۍ زده کړې تر ډیره لخپل ماما احمد ګل استاد څخه کړې ده. د نوموړي په خبره د خپل استاد د گایکۍ د ګران انداز تعقیبولو لپاره زیات مهنت کړې ده. راہی له سندرې سره شوق لرونکو ځوانانو ته توصیه کوي چې سندره ویل اسانه کار ونه ګڼي او د زده کړې لپاره له کوم استاد سره کینی. دی وای احمد ګل استاد ورته زده کړي چې شعر ته د هغې د معنی او مفهوم مطابق باید طرز جوړ شي.
احمد ګل ماما هغه ماته دا ویلي چې ستاله شاعر ټکی روړي کنه او هغه ټکی وګوره ولوستا چې دا سوې شاعر سوې کچري په دې کې درد دی خفګان نه بچي هغه له غزلیات طرز ورکا کچري ټکی او کی خوشاله ټکی هغه له مست طرز جوړ کا. نو بیا زمون د ماما چې کوم دی دا خو خپل دنیا زما یو ځان له دنیا دا والي سر نه ځان له یو مزاج سوجو ما خو ماما نه مزده کړ کړې ډېر انتهایی ډېر زده کړې مته کړې دا او زم چې دا روزین غټم نو د ماما د برکته غټم نو سر زده کړې ماما نه کړې سه زمون استاد الله دی بخي د بختیار استاد رورو کینارټ ته غول نثار احمد دین نو اغم اعظم امام استاد ما دین زده کړې باندې زه هر ټول رودن کو ته دا مې مسجد مهنت نه بغیر یو کار هم نکېږي بلکې ما چې کله دې ځین ته واغست نو دا ما ته اندازه وا چې ته خو دې ټارګټ کې ما مالکه مطلب چې رزق دسی جوړ شم خو دې کار ډېر سخت نو ما دې غاړې شو اوس دا پروګرام ما کول د سره ما جوړه ټپې کړې دي احمد ګل ماما سره نو ټپا د جوړه کنو نو چاغه څنګه دو کنو چې ما کول زه غلا شو سټیر د فاصله کنه نو ریکارډینګ زمو نو چې غلا شو نو وسه کې وخت تر اته ما دې داسې نه کنه دا چې کم زه کې ډیر ودرې کې دلته کم ودرې کې دا کم زه کې چې کم ودرې کې دلته ډیر ودرې کې خدا دا غصه به کوله مين نه مده کې انسان دې نو سمون کې وکم مې وسه بده غصه وکنو بس ا کمې بیا پوره شې
I'm gonna make it.
د مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا ونې پکې د پیښور د پیژندلي سندرغاړي ګل اکبر راهي د ژوند د هنر پاړه د خبرې او سندرې اورو. نو موړې وایي د پښتو موسیقۍ ډګر ته نوې نوې داخل شوی وو چې یو سندره خلکو خوښه کړه. وروسته ځینې کیسټونه هم مشهور شول او په ټولنه کې یې د یو سندرغاړي په توګه ځان ته ځای پیدا کړ. راهي زیاتوي د پیښور رادیو او ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې هم برخه اخیستې او هلته لسګونه سندرې ثبت کړې دي. نوموړی د خیبر پختونخوا هغه سیمې هم را پیژني چې د په خبره اوسیدونکو یې غزل او رباعي په مینه اوري.
زما خو ماشاء الله ډېر ایټمونه مشهور دي. زما خو پہلا ایټم چې کم د بچپنو زه د داسې 12-11 سالم او د ساحل صاحب یو کلام ما ویلو راغلی خو خالی خالی لاسونه درغوڅنه درغوڅنه. نو دا کلام چې کله ما وویلو نو دینه مال الله تعالی ډېر عزت راکو ډېر ځو خلکو ما پہچان تو شو. دا داغه نه پس دا یو البم زمارالو چې هغه پتنګ پروګرام هغه بیا ډیر هټ لاړوای کی زمو مشهوري غانی به خوب کی ملي دلوا پس رب نارسې کې ډیر جړې دم دا کلام هغه کې وته او ای کی یو د اردو یو ټم ما کړو چې سیک بارو مسکراو پر چله جانا. نو هغه نه دای ټم موته دا سي خوده دې بیا را پرې باسه او ستاره پرې واته شرطا چرته او چرته استاد دا سې دې کې اې کې ډېرې ټمونه ما کړو چې هغه وبته شت شو وایي نو 40-45 البوي ما کړی هغه خو به د کیسټ دور او اوس خو ما سره استنه موجوده تقریبا دا سې 50-60 پروګرام به ما نه پټي وینه کړی. دا نذیر ګل استاد کامفوس کې دا ماسخان استاد کامفوس کې مې کړی دی او داسې الله دی بخي مسافر لاله کانفوس کې مکړی دي. داسې جلال سرحدی شولاغه په کانفوس کې مکړی دي او بلکې د ریډیو نم ډیر کلامونه نه دکړو تقریبا د سبرسلور پروګرام ما د ریډیو نه کړی. ما سره هوټل کې ګروپ کې امجد ملنګ دی رباب باندې او طبله باندې د تبلیغي ذوالفقار استاد دی. یو ماما ویرا سره کې سمګل استاد دارا سری بل کی بوټر زمون یو رور دی د افغانستان دی هغه چې کم دی فرهاد نوم دی هغه سری زه خو ډیر زیات دی سری کوټ په لزما تور بلډم سری کوټ او د فارمولو ته ډیر زما او داخلك مون خو خی او زه بدوی ما چې دغه علاقه باندې زمون ماما بس دا بویم چې راج کړي اټول تعلیم افته خلک دی او خو خلک دی او خصوصي هغه چې کم دی د داستانونو ډیر وری پرو به بالکل پویږي په غزل باندې پویږي په مسلمان چې زمونږ د خیبرې جنسه او د خلک دی د جم خلک دی دا په موسیقي پویږي د ویسا کله شو د ویسا ته ډېر زیات زم راځم زمونږ ماما ډېر خوخور زمونږ والد صاحب الله دې بخیا ډېر خوخول. نو دا غلطه زه چې کم دی مو بدر زه تفاتې دی بس
اکبر راہی وای کڅ هم پرستاو کې د یو شمیر سندرې د سیمه یوټیوبرانو پر خپل چینل خپل کړی خو د اوس هڅه پیل کړی چې خپل چینل فعال او سندرې ورته وخیژوي. نو موږ البته زیاتوي چې د کور له خرچو د سندرو جوړولو لپاره د پیسو بیلول ورته یو څه ستونزمن دي.
زمونږ د نا وخت یو مونږ ته فهمت کړي هغه هر یو یوټیوب چینل دی دوی د پیسې زیاتې راکړي 10,000 روپے پروګرام چینل زما شته دی اوس اس میں جوړ کړی دی لګ وخت کې ګل اکبر راہی آفیشل. نو زه کوشش هم دا کوم چې د خپل چینل نم شروع کوم خو بهرحال زه کله خرچه او بزان کوم د خرچې نه بغیر نه کی یاغه هغه خرچه چې کوم خپل چینل ل زکار کوم ګرانه خدا واده می کړی دی درې بچی می دي غټ کی درې وانه دا غوی مدرسې شوې دا غوی اسکول شو دا غوی ټیوشن شو چې کله کله دې ته سوچ وکړم نو زه چې زبا اوس دې خوا ځان دې ته جوړوم که نه زبا یار دوست پالم که زبا د کور خرچه اوچتوم لکه زبا څه کوم لکه یو کس ته که زبا چینل چلوم لکه یو کس ته ډېر انتهایي ګران شي. زما ذهن کې ډېر سسته دی بل ښه انتخاب کوم دا اوسنی زمونږ کوم ملکان چې دي نو دې ته زه دا یم چې څنګه انسان ته خپل بچپن یادېږي. ما به لوبې کولې ما به ګوډیانو ته ټایم ورکولو ما به شنولو ته ټایم ورکولو ما به کرکټ ته ټایم ورکولو نو دغسې ټایم دی موسیقۍ له هم ورکي او د خپل استاد د ډېر قدر کې او استاد نه دی زده کړه کې او د فن سره دی هغه شان مینو سره چې څنګه د خپل بچپن کې خپل لوبو سره مینه ساتلې.
د دې ونې پسندرې جادوګر خبرونه کې موریدونکو د سندرغاړي ګل اکبر راہی د ژوند د هنر په اړه د خبرې واورې دي. د خبرونې په پای کې له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلې. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخامخه
مشال ریڈیو دا.